کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه زه شافع سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د مشرانو جرګه حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پاره دی ځانګړي ستراتیژي جوړ کړي د امریکا د ولسی جرګې رئیس پال راین اعلان وکړ چې هغه به د امریکا د جمهور ریاست د مقام د پاره ځان کاندید نه کړي او د ایتالیا چارواکو ویل دي چې د 2000 څخه زیات ماجرین د لیبیا ساحل ته نږدې شغورلې دي
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د حمل د میاشتې 15 ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 14 کېږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا مطالب اوریدلی سي وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې خپل سرجنې عملیات د عمری تر نوم لاندې په افغانستان کې پیل کړي دي په دې باره کې رپورټ لرو او د پوځي چارو د کارپو نه محمد کابلی سره هم یو مرکه لرو یو ساینسي مطلب د حیواناتو او حشراتو د نابودۍ په اړه لرو او یو مرکه د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس ښاغلی شفیق ستانکز سره مهیروي خوست په پر خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
السلام علیکم د مشرانو جرګې اداري پلاوی حکومت غواړي چې له وسوال طالبانو سره دی د سولې د خبرو لپاره ځانګړي ستراتیژي جوړ کړي پام وکړئ د ازادي رادیو د خبريال خانمت سند رپورت
سره له دې چې حکومت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو لپاره د تیاری وای د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي وای چې طالبان د خپل حملو په زیاتولو سره د سولې خبرو ته حاضر نه دي د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي وای چې حکومت باید په دې پروسه کې ډېر احتیاط وکړي د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د سې شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل
ما هم تدای خدا اعظم خانه ملت با حکومت وحدت ملی
مونږ هم خپل غږ د ملت له کوره د ملي یووالي حکومت تر سره وچې د سولې په پروسه کې د په غور سره عمل وشي دا توپیر باید موجود وي چې سوله لچا سره وشي او لچا سره ونه شي
د مشرانو جرګې ځینې غړي وای هر کله چې له طالبانو سره د سولې خبره راپورته شوی او پرمختګ پکې شوی طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی دی
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د پاناما اسناد د معاملې په اړه ویل دي چې دا سبلې د ټولو غړو حساب کتاب پکار ده په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر وخت پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وویل چې د حکومت مخالفین غوښتنه کوي چې د پاناما اسناد معاملې دی اف آی ای وپلټي د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته به په ډی چوک یا اف 9 پارک کې د غونډې کولو اجازه ورنکړي او زیاته کړي چې په اسلام آباد شهر کې د ځایي اوسیدونکو د اجتماعي حقوقو د ساتلو لپاره د غشان غونډو ته اجازه نه ورکوي د ویل چې په دې مسلې هغه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره خبرو ته تیار دی سرګند دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پاناما لیکس د مسلې د تحقیقات لپاره د اپریل په 18 د اسلام آباد په اف 9 پارک کې د غونډې جوړولو اعلان کړی دی د امریکا د ولسی جرګې رئیس پال راین د جمهور غوښتونکو د ګوند چې د جمهور غوښتونکو د ګوند غړی دی د سې شنبه په ورځ په غیر عادي او ناڅاپي ډول په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې هغه به د امریکا د جمهور ریاست د مقام لپاره ځان کاندید نه کړي ښاغلی پال راین د خبري کانفرنس د سې شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې جوړ کړی وو د څو نوې رئیس سیاسي اوازې وي چې ګوند د ویسکانسن ایالت د غستازي داسې پلان لري چې د جمهور غوښتونکو ګوند د کال د کنوینشن پر مهال ځان نوماند کړي هغه نن په خبري کانفرنس کې تاسو ویل
سو لټ می بی کلیر آی ډو ناټ وانټ نور ویل آی اکسپټ د نامینیشن
په څرګنده وایم زه نه غواړم او نه به زه د خپل ګوند نومانیدل ومنم هغه ور بیا ویل چې هغه د دې هیڅ پلان نه لري چې د جمهور ریاست د مقام لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنو مانیدل ورته وړاندې همسي نو هغه به رد کړي د ترکیه او روسیې اړیکې په دې وروستیو وختونو کې خړې پړې سي ویني خبريال ډورن جونز رپورت د استانبول سره به واور
په تیرو څو هفتو کې موقتی اقدامات شوي دي چې د انقرې او مسکو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي. دغه تاوتریخوالی هغه وخت لا نور زیات شو چې د ترکیې جټ الوتکو د روسیې یو بم اچوونکي الوتکه راوغورځوله چې د نومبر په میاشت کې د سوریا له هوایي میدان نه عملیات کوي. ترکیه پخوانی ډیپلومات مراد بلحان چې د روسیې د روابطو ماهر دی وایي متقابله قوي علایق موجود دي چې د تماس نیولو د کوښښونو تر شا یو محرکه قوه ده. بلحان وایي
I'm very optimistic that these relations will smoothly, maybe slowly, they could be better. Because Russia needs Turkey because it's a big market for Russian goods and also
زه ډیر خوشبینه یم چې خای دغه روابط به په قرار ټینګ شي چې کېدای شي خوشي ځکه چې روسیا ترکیه ته احتیاج لري ځکه چې د روسیې د تولیدي شیانو او د پانګې اچونې لپاره ښه بازارونه لري او دوهم دا چې ترکیه روسیې ته ضرورت لري ځکه چې ترکیه په لومړي سر کې د روسیې ټولو مارکیټونو د روسیې ګرځندیو او هم معمارانو ته ضرورت لري. زه فکر نه کوم چې ترکیه به له دغو شیانو نه لاس واخلي.
او د ایتالیا سایل ساتونکو د سه‌شنبه پر ورځ ول چې دوی په تیرو دوو ورځو کې د 2000 څخه زیات ماجرین د لیبیا سایل ته نږدې په خطرناکو سمندري اوبو کې ژغورل دي. دوی زیاته کړي چې 25 جلا جلا عملیاتو ته اړتیا وه چې نارینه شزي او ماشومان د هغو کشتیو څخه وژغوري چې د حد زیات خلک پکې بار کړي وو. د ایتالیا چارواکو ویل دي چې تلفات نه دی وشتي او ټول ماجرین د سیسلی ښار ته انتقال کړي دي. داود دې سات خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو تاسو په مکرې زموږ د خبرونه لومړی رپورټ ده. که څه هم افغان امنیتي ارګانونه د عمرې په نوم د طالبانو په سرلنی عملیات یوه نوې خبره نه ګڼي، خو له دې ډلې څخه د ډیورن د کرښې په هغه غاړه کې پوځي او مالي ملاتړ د اندېښنې وړ بولي. وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې خپل سرلنی عملیات د عمرې تر نوم لاندې په افغانستان کې پیل کړي دي، چې په دې اړه خبریال ممتاز بهیر د افغان حکومت غبرګون اخیستی او دا راپورټ ورڅخه جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د عمرې په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی، خو افغان حکومت د طالبانو دا ډول اعلانونه مازی تبلیغات ګڼي او وایي چې دا ډله هڅه کوي د دغو تبلیغاتو له لارې خپلو جنګیالیو ته روحیه ورکړي او خپلې تیرې ماتې جبران کړي. وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې خپل سګنی عملیات یې د دغې ډلې د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر اخوند په نوم نومولی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا غږ ته وویل د طالبانو جګړه له پخوا راهیسې په دې هیواد کې دوام لري او دا ډله هڅه کوي هر کال د عملیاتو د اعلان له لارې خپلو جنګیالیو ته روحیه ورکړي، خو پر وینا یې طالبان به هیڅکله هم د دا ډول اعلانونو له لارې خپل هدف ته ونه رسیږي ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول حالت پر وړاندې مبارزې ته چمتووالی لري. د ښاغلي صدیقي پر وینا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره د تروریزم او افراطیت زرګونه مدرسې د ډیورن له کرښې هاخوا فعالیت کوي چې د افغانستان او نړۍ امنیت ته یو لوی ګواښ شمیرل کیږي. هغه ویل زموږ تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې دوی د ډیورن په پورې غاړه کې لا هم د یوې آزادې فضا او زیاتو سرچینو درلودونکي دي. کله چې د دوی دا مدرسې د رهبری شوراګانې پوځي شوراګانې په کوټه او پیښور کې لمنځه لاړې شي، طبیعي ده چې دا به د دې لامل شي چې دا ډلې کمزوري شي او د دې توان ونه لري چې له افغانستان څخه بهر په یو ځای کې دسیسې جوړې کړي او خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان د نړۍ له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې د افراطیت د ودې مدرسو او تروریستي مرکزونو پر وړاندې له جدیت څخه کار واخلي او لمنځه یوسي. په همدې توګه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان نوې خبره نه ده، بلکې دغې ډلې په تیرو کلونو کې هم ورته اعلانونه کړي وو چې پر وینا یې هر ځل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له ماتې سره مخ شوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ ته وویل دا مهال افغان امنیتي ځواکونه پر طالبانو برلاسي دي چې پر وینا یې که د دغې ډلې جنګیالي د افغانستان په هره سیمه کې سر راپورته کړي نو د افغان امنیتي ځواکونو له لورې به وځپل شي. ښاغلي وزیري له طالبانو څخه وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
تاسو په یاد وي د خیبر په نامه باندې، د حزم په نامه باندې، په دې ټولو نمونه هغوی اعلامی ورکړي دي. موږ لپاره نوې شی نه دی، خو زموږ هدف دا دی چې د وطن ورانول ضرور نه دي، جګړه د حل لاره نه ده. دوی باید راشي سوله وکړي، او که څوک سوله نه کوي وطن ورانی هغه د افغانستان د خلکو دښمن دی. وسلوال پوز د دې توان لري چې هغوی نیست او نابود کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ویل دا مهال افغان امنیتي ځواکونه د شفق په نوم عملیاتو تر پوښښ لاندې دغه هیواد په لسو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شپاړس یرغلیز عملیات پیل کړي، او د دې ترڅنګ د دفاع وزارت ځانګړي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 15 نیولې تر 15 شپنی عملیات ترسره کوي. د شفق په نوم د افغان ځواکونو یرغلیز عملیات چې شاوخوا درېونی مخکې پیل شوي، پوځي کارپوهان یې څه ډول ارزوي؟ د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وای دا مهال افغان ځواکونه په خو وسلو او تجهیزاتو سنبال دي، او کولای شي چې د شفق په عملیاتو کې خیل استرولنی ولري. خو دغه کارپو زیاتوي چې د افغان حکومت په امنیتي ارګانونو کې د واحد قمانډي او همغږي نشتون ښایي د عملیات له ستونزو سره مخ کړي. د کابل خان تدبیر پر وینا کې په امنیتي ارګانونو کې واحد قمانده او همغږي رامنځته شي، او داسې کسانو ته د پوځي ادارو مشري ورکړل شي چې د جګړې په تعریف او معنا پوهیږي، د عملیات به خیل استرولنی ولري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
طالبانو د عمری په نامه د افغان حکومت پر ضد د نوو بریدونو اعلان وکړ، خو افغان حکومت دا د دشمن سیاسي او پوځي تبلیغات بولي. پام وکړئ په دې اړه زموږ همکار جعفر خاند مرکه کړې د پوځي چارو د کارپو نیک محمد کابلی سره.
ګمان کوم چې دوی خپل ټول قواو ته د جګړې لپاره د تیارسي امر په امدې توګه ورکړی دی. جګړه خو یوازې فزیکي نه ده، بلکې سیاسي او تبلیغاتي بڼه هم لري. د دې سیاسي بڼه همدغه د نوم انتخاب عمری، په دې وخت کې چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، د دې نوم انتخاب یعنی ګویا یو سیاسي تاثیر دوی باندې به وکړي چې ګویا یو اتحاد یا یو شی د دوی په منځ کې شته یا به منځ ته راشي. د جګړې فصل اوس شروع پیل کېدونکی دی. دوی باید ځان را وښیي چې ګویا که دوی جګړې لپاره تیار دی. او هم په دې تیرو څو میاشتو کې دولتي قواوې یو څه لاسته راوړنې درلودې. دوی داسې ښیي چې ګواکې په دې تیرو درې څلورو میاشتو کې د ژمي په وخت کې ګواکې هېڅ جګړه نه وه، اصل جګړه اوس شروع کېږي. یعنې غواړي چې هغه دولتي قواوې لاسته راوړنې بیخي کمزوري وښیي.
یعنی دا ورته لري نو چې افغان حکومت وننګوي او یا افغان حکومت او افغانستان کې مشه بهرنیو ځواکونو ته سرخوګي جوړ کړي، مشکل جوړ کړي.
یقینا دا کار خو کولای شي چې تر اوسه هم کړی دی، لیکن دا چې دې ته څومره شدت ورکولای شي دوی د دې توان او وس به ولري کنه، دا بیا وروسته معلومیږي. خو یو شی دی چې هر کله چې طالبانو د خپل جګړې نوم بدل کړی، خپل تاکتیک ته هم بدلون ورکړی. دوی تاکتیک داسې و چې په دې لویو ښارونو یا ولسوالیو کې دوی حمله وکړي، دلیز حمله وکړي او هغې لاندې وکړي، او شمال ختیځ ولایتونه د دوی مخامخ خواته وو. که تاسې په یاد وي په بدخشان کې څو ولسوالۍ لکه یمګان، جرم، دغه ولسوالۍ ونیو، بیا په تخار کې دوی درقدو، خوجغارو ځینو ځایونو لاندې کړ، قندوز خو بیخي ټول ښار یې لاندې
کړ،
او هم بغلان کې په دې وروستیو وختو کې. او سږکال بیا معلوم نه ده چې د دوی مخه به کوم خواته وي.
او په خپل افغان حکومت او که مشخصا وایو افغان امنیتي ځواکونه وړتیا لري چې دغه بریدونو مخه ونیسي، د ځان مرګو بریدونو او یا د طالبانو د ډلې زو بریدونو، او یا لږ تر لږه د دوی په منځ کې داسې یو روحیه وي چې که طالبان هر خبره کوي دا د تبلیغاتو یو جنگ هم دی چې د هغوی مورال کمزورې نه شي، او بلکې هغه چې افغان حکومت وي ورځ په ورځ مورال پیاوړی او قوي شي.
متاسفانه چې زموږ په قواوو کې په دې ټیټه سطح کې دا اعلامیه خپل تاثیر کوي، یعنی یا غوی مورال لکوتې هغه کوي، لیکن د سرتیرو د روحیه هغه وخت جلیدی یا لوریدی چې په جګړه کې دوی برخه اخیسته یا بسیار لاس تلاورن ودرېدي، لیکن دومره لوی تاثیر به ونه کړي.
او افغان حکومت ته څه کول پکار دی بالاخره چې د طالبانو د بریدونو مخه ونیسي، د خپلو سرتیرو روحیه لوړه وساتي او ثابته کړي چې دوی په هر حال کې د حکومتي تاسیساتو او د خلکو نه دفاع کولی شي؟
افغان حکومت فقط ټول نه لومبای باید، لکه چې ما مخکې وی چې د طالبانو تکتیک باید را برسیره کړي، چې څه خیل تکتیک، نظامی تکتیک دوی په کاروي، څه کالي چې د هغه تکتیک په مقابل کې دوی باید تیاری ونیسي. یو اصل د په عسکری کې وای، هغه دښمن سره ښه جنګیدای شي چې هغه دښمن ښه وپیژني.
امریکا جا غشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، تاسو پام کړی رپورت ته. په نړۍ کې د ځنګلي او سمندري حیواناتو د نسل د نابودۍ سلسله ل خپل عادي حالت څخه تقریبا زر چنده ګړندۍ شوې ده. په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا جا د خبريالي روزینی سکربر د رپورت مهم ټکو ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د فوسیلی ریکارډونو ته مطالعه په دوران کې معمولا ساينس پوهانو ته دا واقعیت څرګندېږي چې د ځمکې په مخ د کتلۍ یا ډلیزې نابودۍ نه وروسته ځنګلي او سمندري مخلوقات خپل ژوند څنګه بیرته پیل کوي او نسلونه دوام کوي. او د فوسیلونو مطالعه انسانانو ته په دې اړه هم ګټور معلومات ورکوي چې که د ځمکې په مخ ژوند شپږم ځل لپاره د نابودۍ سره مخامخ شي څه باید وکړي. تقریبا 250 میلیونه کلونه مخکې چې د یو ډیر غټ آتش فشان یا اور غورځون کې نه په میلیاردونو ټنونه غاز فضا ته وخوت او د ځمکې په اټموسفیر کې تیت او پرک شو، چاپیریال او اقلیم یو دم دومره ګرم شو چې د ځمکې په مخ د سمندرونو کیمیاوي جوړښت او ساختار په فوق‌العاده توګه بدل شو. د آتش فشانی چاودون وروسته د ځمکې په مخ په سولو کې 95 سمندري حیوانات او په سولو کې 15 د وچ مخلوقات مړ شو. ساينس پوهان وايي کوشش کوي چې د وژل شوو مخلوقاتو د فوسیلونو د مطالعه کولو په مرسته ځان په دې واقعیت پوه کړي چې له دومره غټې تباهۍ نه وروسته ځینو سمندري او ځنګلي حیواناتو په څه ډول وکولی شو چې وده وکړي او نسل ژوندی پاتې شي. د دغو قدیمي فوسیلونو په جمله کې چې ساینس پوهان یې څېړي، یو فوسیل چې هغوی ډېر په غور مطالعه کوي د ټیرا سیډس یا د لیستروسور په نامه د یو غټ پستاندار حیوان هډوکي دي. امریکایي پیلنتالوجست یا لرغونپېژندونکی کن انجلزیک چې د شیکاګو په فیلډ میوزیم کې له خپلو ملګرو سره یو ځای په دې اړه څېړنه کوي چې دغه حیوان نسل د ځمکې په مخ د ژوند له نابودۍ نه وروسته په څه شکل خوندي پاتې شو. د خپل ټیم په ملګرتیا یې د لیستروسور په فوسیلي کالبوت په لابراتوار کې مایکروسکوپي څېړنې سرته رسولې دي. امریکا غږ ته وویل چې د هغو معلوماتو په رڼا کې چې د څېړنو په دوران کې ورته په لاس ورغلي دي، داسې معلومیږي چې د عامې یا ډله ییزې نابودۍ نه مخکې لیستروسور 14 او 14 کلونه ژوند کاوه او د بدن هډوکي تقریبا 2 متره اوږده وو. کله چې موږ د څېړنو په دوران کې د پریمیان ټراسیک هډوکي لرونکي حیواناتو د نسل د نابودۍ د عواملو د معلومولو سرحد ته ورسېدو، پوره تفصیل راته څرګند شو او معلومه شوه چې اوس د ځینو سمندري حیواناتو د عمر موده معمولا 1 کال او 2 کاله وي. په سرعت نسل ډیریږي خو د عمر موده لنډی. یوه تازه څېړنه چې د ساينټیفیک ریپورټس په میاشتنۍ مجله کې چاپ شوې ده وایي چې د دریم ځل لپاره د ځمکې په مخ د حیواناتو د نابودۍ وروسته که د شپږم ځل لپاره هم د ځمکې په مخ د هغوی نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شي، امکان لري چې د ژوندي پاتې کېدو چانس او امکانات به په موجوده نامساعد چاپېریال کې په 100 کې له 100 نه زیات نه وي. انجل زیکویل چې په موجوده زمانه کې دا مسل د تطبیق وړ دی، چې وایي په چټکۍ پیدا کېږي او په ځوانۍ کې مري. خو مثال یې د اتلانتیک په سمندر کې د کارډ یا غوړ لرونکو کبانو د نسل کمیدل دي. اصلي وجه دا ده چې دغو کبانو نیول په صنعتي کجا د ډېرې مودې راهیسې دوام لري او نسل یې مخ په ختمېدو دی. پروفیسر انجلزیک وایي چې د کارډ یا غوړ لرونکو کبانو پخوا په اوسط ډول د اتلانتیک په سمندر کې د 10 کلونو او 15 کلونو په شاوخوا کې ژوند کوو او نسل به د سمندر په سړه هوا کې په چټکۍ وده کوله، مګر اوس یې د ژوند چاپېریال بدل شوی دی. په دومره زیات مقدار نیول کېږي چې نشي کولی چې بل نسل وزېږي. انجل زیک ویل چې 225 کلونه مخکې د سمندري او ځنګلي مخلوقاتو د نابودۍ برعکس دا ځلې د ډله ییزې نابودۍ ذمواري د انسانانو او د هغوی د ناوړو فعالیتونو په غاړه ده او د ځمکې د اقلیم د ګرمېدو مسؤلیت په غاړه لري. چاپېریال یې دومره چټل کړی دی چې په خپل لاس د سمندري او ځنګلي حیواناتو ژوند تباه کوي. دا درس ورنزده کوو چې انسان باید حتمان د داسې بدلون لپاره وزن تیار کړي چې د شپږم ځل لپاره په ډله ییزه توګه د ځمکې په مخ د ژوند د محو کېدو او نابودۍ په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. کین انجلزیک نړیوالو ته مشوره ورکوي چې د خپل بقا سوچ کوي چې ژوند مو اوس د بل هر وخت په مقایسه د یوې غټې تباهۍ له خطر سره مخامخ شوی دی او د پخوانیو مخلوقاتو له فوسیلونو نه باید حتمان عبرت واخلئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي. درنو اوریدونکو تاسو په مکړې دی مرکیته. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شاغلی شفیق ستانکزی وایي چې د افغانستان د کرکټ ټیم به په کال 2018 کې یو شمیر خارجي هیوادونو ته سفرونه وکړي او د مهمو ټیمونو سره به د کرکټ سیالي ولري. شغل استانگزی دا خبر زموږ د همکار متیو لابد سره په مرکه کې کړی دی.
محترم شفیق استانگزی صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په توګه تاسو آیا دغه خبر چې د آیرلند د کرکټ بورډ لخوا راغلی دی چې هغوی سره به تاسو په جولای کې 15 ورځې لوبې لري تصدیق کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا بله، و لتر دریو میاسنه ما د آیرلند سی او دوړه پم دی تکل کې وو چې دا یو دوه طرفه سیریز مونږ په امضا ورسو. ملحوظات پکې موجود ول، هغه حل شو. او الحمدلله موږ په دې توانیدلو چې نن هم دا هوکړلی کوکړ او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله باندې ایرلند سره 15 ورځې سیالي دی جولای لسم نه تر لسم پورې تر سره کوي او همدارنګه به موږ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باندې امتیاز په لاس کې لري چې په 2018 کال کې د اپریل په میاس کې په هندستان کې بمنګ د ایرلند لوبډله هغه قربانایو الته به موږ 15 ورځې سیالي او 12 ورځې سیالي تر سره کوو او هم چرند انټر کانټیننټل کپ سلورم
سلورزنی سیالی
به هم په
مغه وخت کې سره یو ځای
تر سره
کوو. من شفیق څنګه زه ساده چې تاسو د نمیبیا سره هم سلورزنی په هند کې درلودل او دغه وخت بل کال ته فار هم په هند کې تابع لري. آیا هند تاسو د کرکټ مستقل کور شو که شارجه به هم ور سره؟
هندستان یعنی عابد صاحب منګل ډیر وخت نه کوشش تا اوس هندستان سره منګ یو سلسله اړ کې جوړ کړو د هندستان د کرکټ بورډ سره دلته موږ خپل کرکټ شروع کړو نو چون موږ اوس په دې باندې توانېدل یاستو او ګریټر نوئیډا کې موږ یو ډېر ښه لوبغالی په لاس کې راکړای دا او دا لوبغالی موږ په خدمت کې ده نو یقینا موږ خپل زیاتره لوبې په هندستان کې کوو او هغه لوبډلې چې هندستان ته ناراضي نو هغه به موږ په اماراتو کې به اوس تر سره کوو خو تر اخري هدا پورې به موږ کوشش ته وي چې موږ کرکټ تر هندستان پورې محدود پاتې شي.
محترم شفیق څنګه دې سه په رسنیو کې ستاسو او د هند کرکټ مثلا مشر د خاغلی انوراغ ټاکور ملاقات شو خبر تاسو لخوان نشر شوی هم وی کله تفصیل زما ګردون کوته وسه سبا نه سره موافقه شوی ده
د هندستان د کرکټ بورډ د سکرټر جنرال سره سیاغه د هندستان د کرکټ بورډ لکه موږ په افغانستان کې جرایوي رسیت لرو ال سکرټر جنرال د په هندستان کې ټول صلاحیتونه د سره وی د سره د ملاقات پرون شپه اوسه او په مختلفو مواردو باندې موږ سره وغږیدلو او په دې موافقه سره ورسېدلو چې په کال کې به یو یا دوه لوبې موږ د هندستان د ملي لوبډلې سره ترسره کوو همدارنګه د هندستان د الف لوبډلې سره به موږ یو دوه طرفه سیریز تر امضا لاندې راولو همدارنګه موږ د کوچینګ سټاف یا تخنیکی ظرفیت لوړولو کې په د هندستان کرکټ بورډ اغیزمن رول لوبوي همدارنګه د لوبغاړو لپاره په آی پی ایل کې د چانس ورکولو خبره تر سره په هوکړه ورسېدلو نو په دې لاندې کې به یو توافق نه یو ایم او یو به موږ ډرافت کوو د افغانستان کرکټ بورډ څخه کوم مواردو کې موږ له دوی نه د کومک ضرورت لرو هغه به ټول موږ سره لیږو دوی د لیګل ډپارټمنټ په تر څېړنې لاندې نیسي او هغه څخه وروسته به دا هوکړه لیک امضا رسیږي او بیا عمل جامه به راغونځو.
درنو ورځونکو د مهمو خبرونو لنډیز د مشران جرګې د ری پلاوی حکومت غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ځانګړي ستراتیژي په پام کې ودري. د دې جرګې لومړی مرستیال فراد سخی د سه‌شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت په دې پروسه کې په غور سره دی عمل وکړي. سره له دې چې حکومت په نږدې راتلونکي کې د طالبانو سره د سولې د تمالي خبرو لپاره د تیاری خبري کوي د مشران جرګې د ری پلاوی یو شمیر غړي بیا وایي چې طالبانو د خپل حملو د جدول سره د سول خبرو ته نتي حاضر. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د پنامه اسنه د معاملې په اړه ویلي دي چې د اسمبلی د ټولو غړو حساب کتاب پکار دی. په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په وخت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ول چې د حکومت مخالفین غوښتنه کوي چې د پنامه اسنه د معاملې دی اف آی ای وبلټي د ول دې مسلې په باب هغه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره خبرو ته تیار دی. د امریکا د ولسي جرګې رئیس پان رایل د جمهور غوښتونکو چې د جمهور غوښتونکو ګوند غړی هم دی د سه‌شنبه پر ورځ په غیر عادي او ناڅاپي ډول په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې هغه به د امریکا د جمهور ریاست د مقام لپاره ځان کاندید نکړي. شاغلی پان رایل د خبري کانفرنس د سه‌شنبه پر ورځ په واشنگټن ډي سي کې جوړ کړی وو او د ایتالیا ساحل ساتونکو د سه‌شنبه پر ورځ چې دوی په تیرو دوه ورځو کې د 2000 څخه زیات ماجرین د لیبیا ساحل ته نږدې په خطرناک سمندري اوبو کې شغورل دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان زیزی اوریځوي د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټلس. په کندهار کې به هم نن اسمان زیزی اوریځوي د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټلس. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او فراه کې به هم نن اسمان زیزی اوریځوي او په هلمند کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 22 ټیټلس. درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو